د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعرې ته د روزګان د مرکز ترین کوټه او د کندهار ولایت څخه هم یو شمیر شاعران ورغلي وه. د مشاعرې په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبرې وکړې او له شاعرانو یې وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هیواد پالنې طرف ته وهڅوي.
هغه شاعران چې غواړي چې زموږ په دې مشاعره کې برخه ورکړي، د دوی له طریقه څخه دعوت همې ورته ورکولی شي چې زموږ دغه ځوانان او دغه مینوال او دغه د فرهنګ او ادبو لیکوالان او شاعران او زموږ دغه مدني ټولنه چې د دوی غوښتنې او ارزوګانې دي، دا د افغانستان ګوټ ګوټ د همدغه رسنیو له لارې څخه ورورسېږي. دا نتنه زموږ د جراوچانو د مدني ټولنې افتخار دی، دا بلکې د اورزګان د ولایت په سطح د ټولو ولایت اورزګان افتخار دی.
تر وینا واورول ورسته مشاعره پیل سو او د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو لسګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
دا څه چې امن د وطن د خرابې غزلې ځکه کپر خپل مینه راځي د خوشحالۍ غزلې کدا کا ها دې افغانان دې چلبې نه سدي، کدا کا ها دې افغانان دې چلبې نه سدي، په خپل وطن باندې زما راځي ته خوشي غزلې
ستا لتندی چې دا رکیب زلفې وانړوم، ستا لتندی چې دا رکیب زلفې وانړوم، یارا سربازم تر نا وخته چرته تلای نه سم.
دا در خوندانو ته مسلسل سلام دی، پر خپل خپل ځما کنات کړي مدام دی، خادم دې ټولنې ډیر لایق دی احترام دی، معلم که هر عالم دی ډیر اوچته مقام دی، تر حق به تیار نه کینې په خیال کې تعمیران دی، ماره په صافه کوټ کې هم بشمار زالم دی.
د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه تور او سپین را پکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه، د یو بیرغ د لاندې راټول سوي ټول قومونه تور او سپین را پکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه، د خپل ننګ د موس دفاع کوم سرچېرې د سنګر یم د ملي اردو عسکر یم.
د یادونی وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې جوړې سوي، لکه په کندهار کې د انار ګل، په زابل کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره.
تېره اونۍ د میرمن ادبي بهیر غړو د اغلې یاسمین وزیري د څلورو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. زموږ همکاره مسعوده نیازی له غونډې راپورټ لري.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوالې او شاعرې یاسمین وزیري په ویاړ غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، لیکوالانو او شاعرانو، د پوهنتون محصلینو او له پېښور پوهنتون نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر غړې سایرې شریف خبرې وکړې او یاسمین وزیري ته یې د چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله.
از د مخکتنې په برخه کې لومړی لیکوالې ته مبارکي وایم، دوی د ژوندۍ وي، قلم د ژوندۍ وي، نیرو ورته غواړم او ژوندۍ اوږد غواړم چې دوی وکولی شي چې د خویندو په برخه کې او مجموع کې د فرهنګ، د افغاني فرهنګ د بډاینې لپاره یې لستونې رغړلې او خپلې هڅې د خپلو خویندو او د خپلو ولس نه نسپموي تر څو چې دوی ژوندۍ دي او زموږ ژوند بقا لري. دوی د پښتو د ادبیاتو لپاره، د مجموع کې د افغانستان د میرمنو لپاره د دې لارې نه فعالیت کوي، مبارزه کوي او د خویندو لپاره دا په خپل ذات کې یو مبارزه ده، په خپل ذات کې هغه فعالیت دی چې د خویندو د ژوند په بدلون کې د فرهنګي برخه اخلي. یعنی دا د دوی دا کار دا ثبتوي چې د ښځو ونډه په دې برخه کې څومره اړینه ده او څومره اغیزمنه او ارزښتناکه ده. خپله لیکوالې ته مبارکي وایم، اوږد ژوند ورته غواړم، فرهنګي ژوند دی اوږد او خپل شخصي ژوند کې په ټولو مسایلو کې د موافق او بریالی وي.
اغلی یاسمین وزیری سلور کتابونه چاپ کړي دي. اسرا د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینې تاوان در کړم د ناول ژباړه، څوک می له حال خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه کمی ګوري خوار وزار بتر تر خاورو د عبدالحمید مومند شیرونو غورچان. ورسته لیکوال او شاعر علم ګل سهار د یاسمین وزیری فرهنګي کارونه وستایل او د هغې په کیسو لنډې خبرې وکړي.
یاسمین چې په دومره کم وخت کې دومره کتابونه چاپ کړي دي، واقعا د ډېرو ستایلو وړ ده. دا ټول څرګنده ده چې له ښځې پرته تمدن ممکن نه ده، هیڅ وخت تمدن نشي راتلی. لوی مثال یې یاسمین وزیري ده چې نن ما چې هر ځای خبرې کولې کې رستم چې نن داسې غونډې ته ځم چې یوه نجلۍ ده څلور کتابونه چاپ شوي دي. ما د دې په ټول کتابونه مې نه دي کتلي، ناول مې یو څه ولوست، کیسې مې ولوستلې، واقعا بزرگوری وی هم دی موضوع مخی هم دی محتوا مخی هم دی نسل مخی کوم تما چې موږ یل کیسونه لاروز موږ د کیسې د پوهانی جن لري اغا تر دې حد دی یاسمین وزیر په کیسو کې مرسته یو مچ کوم کیسه ولستل په دغه مهن خلک پر سوي د ګور وای د پسلش په ورځ وی یو سهار په پلار ماته وایل سره لاسونه هم همدغه شي یو عمر ویر همدغه شي قدیمه لکه څنګه چې پخوا به موږ لیکواله به غټه غټه مقدمه ول ورکولې به موضوع داخله دل دغه کیسو کې دغه موضوع تر دې حد هر سمه ده هغه د کیسې په وصول باندې ولاړ داستان لیکل دي.
لیکوال او شاعر صادق جړک په کابل کې د میرمن بهیر په فعالیتونو خوښي وښوده او یاسمین ته یې د کتابونو مبارکي وویله. وی ویل چې یاسمین په لنډو کیسو کې د خپلې ټولنې رښتینی حقایق بیان کړي دي.
ما دا تصور نشوای کولای ما لملګر اوریدل چې په کابل کې میرمن ادبی بهیر دی. کابل میرمن ادبی بهیر شته دا ثابته کړی ده چې پښتانه هم هر کار کولای شي چې کوم یو پښتون کولای شي. یاسمین وزیرتیرو وختو کې درغلی و پر رحمتشاه صاحب باندې د ماستری تیسیس لیکي فکر کوم دا ما خزونه کتابونه قتل خوشاله وم چې مور سره دا یو لورې ده په ډیر جرأت ټیکسي کې چینی بچا خان مرکز ته ځل رحمت شاه ساحل سره ویني یا کتابونه غواړي نو دا ډیره د خوشحالي خبره ده. هغه لنډه کیسه لیکي او خپل د ټولنې د خپل کور د خپل سیمې غرشتنی واقعیت په خپل په دغه کې بیانوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد یاریانه حقپال د یاسمین په اثارو لنډې خبرې وکړې. د لیکوال آثار یې له ښځو سره د ناخوالو او ستونزو سره د مبارزې لپاره ماسر وبلل.
لومړی خو یاسمین جانې وزیر صاحب ته مبارکي وایم چې دغه کتابونه په خیر چاپ شول او ان شاء الله چې تر دې به ټول ګټه واخلي. د یاسمین جانې وزیر آثار ما هم مطالعه کړی او بیا بیا مې کتلی. اکثرا د دې آثار هماغه ستونزې بیانوي او تشریح کوي چې په افغانستان کې یا په صورت د عموم په دې پښتني کلتور کې په پښتني ماحول کې هغه ستونزو سره زموږ مېرمنې ټولې مخ دي. کېدای شي داسې مسائل هم په دې آثارو کې ذکر شوي وي چې تر ننه هم هغه ستونزې موږ سره شته. یوه ښځه د ورور په جرم په بادو کې ورکول کېږي یا په یوې ښځې د خاوند په کور کې څه ډول ظلمونه کېږي یا په یوې خور د تحصیل او د مسایلو په اړه. یعنې په صورت عموم د یاسمین وزیري ټوله ایدیالوژي او مفکوره چې ده دا هماغه مسایل ذکر کوي کوم چې میرمنې ورسره مخ دي.
د میرمن بهیر غړی نعیمه غنی د غونډې بل ویناواله و چې د لیکوالي په ژباړل شوی ناولې خبرې وکړې. وی ویل اغلی وزیري ناول په خبره ژباړلای د ژباړې ټول اصول په پام کې نیولې او په ناول کې ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
کتابونه مې یو یې ماول وسته چې ناول وو او ناول چې کوم مال وسته وو هغه یو یې رانی کتاب ژباړه وه. کله چې تاسو دا ژباړل ولې تاسو ته ډېر نوي شیان ډېر نوي لیدلوري درکوي زما ډېر خوښ شو. په ځینو مسایلو کې لکه د بلګې په ډول یاسمین وزیري دا کتاب چې انتخاب کړی دی دا برخه زما ډېره زیاته خوښه شوه ځکه چې کله چې د دې څخه نمونه لري شي چې هغه فارسي نمونه دي یا مثلا ایراني لهجې نمونه دي هغه ترې لري شي نو فکر کوم چې دا د یو افغان پیغلې په اړه کیسه کوي ځکه هغه نه خوالي چې یو افغان پیغلې لري او هم یو شرقي پیغلې لري. په ناول کې هغه غي بار خو تلري ښه اشاره شوې ده. بل خبره چې د یاسمین وزیري په ژباړې لون کې ماته د پام وړ واغه تا و چې تاسو نه ځینې کې یاسمین وزیري د لهجه چې راخستې ده دری فارسی لهجه کټه مټه پښتو ته ژباړلې ده. فکر کوم دې غوښتل چې لیکوار سره ژمنه او وسیله ژباړې ته ژمنه او وسیګي خو ځینې ځینې کې د کلمات خوندور متنه دي چې ما ورته ویل دي او دا ستونزه د کتاب سر کې لري ده. کتاب په اخر کې فکر کوم دا هم متوجه شوه ده. کتاب په اخر کې دالي کې چې یو جمله لیکي چې کله مې چې مور ته د مور سره مرسته کوله د مور هیله مې پوره کړې وې ډېر ځان ته په غوړه کې ووم. دا جمله زما ډېره زیاته خوښه سوچه پښتو جمله ده چې موږ تاسو په خپل لهجه کې لرو.
وروستا د میرمن بهیر بلې غړې پاکیزی ارزو د یاسمین وزیري د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې.
د وین نقلون کې او لستون کې په توګه زده دی په کتاب باندې سوایم چې کیسې یو سناڅه د اوسنۍ لنډ کیسو لمیارون څخه ډیر لري. لا یاسمین وزیري سره موضوع و کرکټرونه ورسره وو پیخي ورسره وي خو دا په دې نه د توانې د لښت غټول مسایل د لنډ کې د اوسنۍ لنډ کیسې د معاصر لنډ کیسې په چوکاټ کې راځي. کیسو یې زیاتره تلوسه نه درلوده او هغه څه چې ډیر زیاته په کیسو کې نیمګړتیاوي وي هغه د هغې د کیسې ژبه وه، یعنی د دې د کیسې ژبه بالکل داستاني نه وي، د کیسو ژبه یې ژورنالیستیکي ژبه وه، او د دې ټولې کیسې چې دي د کلیوال په کلیوالي ژوند باندې راچرخي، خو دې د دې کرکټرونه بالکل د کلیوالي ژوند په اساس نه دي غږېدلي، بلکې ډېر په تشریفاتي او رسمي ډول باندې دي غږولي دي. دغه یو څه نیمګړتیاوي درلودې، خو بیا هم لیکواله په دې بریالی شوې ده چې کیسه ولیکي او په ټولنه کې کوم واقعیتونه دي، کوم سخت چې ښځې ورسره مخامخ دي په ژوند کې، هغه واقعیتونه رابرسېره کړي، یا د هغو په واسطه د دې کیسو په واسطه چې کوم مثبت پیغام دې غوښتل ټولنې ته وړاندې کړي، د هغه پیغام په وړاندې کولو کې دا بریالی وله.
د غونډې په پای کې یاسمین وزیری د میرمن بهیر لغړو او ویناوالو نه مننه وکړه او خپل یو شعر هم ولوسته.
ټول ښاغلي میلمنو ته بیا هم ښه راغلاست وایم. که څه هم د ځینو دوستانو له نظره ما کتابونه ډېرې تېروتنې به هم لري، دومره څه به امکان لري چې نه وي، خو ما ډېره خواري پورې کړې، خو بیا هم دومره غټه لویه غونډه ما کتابونو ته نیولې ده، زه ډېره مننه ترې کوم. په دآخر کې یو شعر به تاسو ته ډالۍ کړم. شعر یمه وطن از غزل یمه ټپه یمه، مینه یم وطن ستا د سولې ښه نغمه یمه، ساتم دې وطنه په سرو وینو او مېړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه، مینه ګران وطنه ستا په زړه لرم، ستا هره سندرې ته وطن زمزمه یما، گیریم دی وختو په طوفانونو کې، دوم راز په هیګم ستانه زو او زرغونه یما، رون تاریخ لروم په جهان کې نن وایم، کیسې د خپل وطن ز افسانه یما، سر او مال میزار او هم قربان لتا، ستا هر یو دښمن تا ویرون کې زلزله یما، لیکي یاسمین وطن تا تنن غزل لیکي، ستا د هر یو درد غم تعبیر او ترجمه یما.
نن سبا په ننګرهار کې بلا بیل خبرندوی ټولنې هر میاشت په ګنډ شمیر کې کتابونه خپروي، او ترڅنګ په ادبي غونډو کې دا کتابونه مخکتنې کوي چې لوستونکو خوښ کړي وي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې باره کې له جلال آباد رپورټ لري.
دا زړه راښکونکی غږ د بغجمال کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزلې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیز ادبی بهیر دا ځل د خپلې ونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه، چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکارو. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون د خپل هم ډیر خطرنوم لري، نو موسیقي د شعرونو ډیر پزی او برابر ده، دا ورته چون د خپل قابلیتونو کې دنو په شعر کې هم را څرګنده شوی ده. د ټولنې دردونه دي او ځنې داسې دردونه پکې دي چې هغه په خپل یعنی د ذاتی هغه تجربې دي چې په د باندې تیر شوی دي، د په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات زیاتره تر سترګو کیږي، چې دغه حالت زموږ د ټولنې په ډیرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي، نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد تل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
دا اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی، په لوستلو سره یې هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسیږي، او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وایي، نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې هم څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد تل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد تل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه داري چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري، تاثر یې هم له درد دی هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز یعنی یو ډول سوز او ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنی ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د ویلو له مخې د دې استنه هغه د بلاغه او فصاحت ژبه چې ده ډېره مؤثره ده. اتل که شی لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي، دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ، خپله تاته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډیره حدا پوری اتل سره نږدې همکار پات شوی شاعری می د دل خلی ډیره اوریدلې دا ډیره می پترنوم کې اوریدلې دا هم شعر خدي او می ترنوم خدي اتل د شاعری موضوعات تغییر کوي او ډیر کله یو موضوع په تکراری ډول بیا بیا نوړاندې کوي نو د ماده لپاره پکې دغه ټکی ډیر خدي او د دې پاړه می د استادانو اوریدلې و چې یو قسم ته سلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده د اتل په شاعری کې تر هغه حد البته چې مالوسته ده